شمشاد زدرانم کار ما در بخش تکنیک حالا دقیقاً ساعت 8 صبح به وقت افغانستان شد. اسمت ساروان را در استودیو با خود داریم. خوش آمدین ساروان صاحب.
ډیر مننه نیمی صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. په دې خبرونه کې به واورئ چې په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې دوام لري او ویل کیږي چې دواړو خواوو په خبرو کې پرمختګ کړی. د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه خبرې دوام لري. زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د موقت حکومت په اړه له طالبانو سره د موافقې په اړه خبره شوي راپورونه ردوي. د اسرائیل پوځوي هوایي ځواک د سوریې په خاوره کې برید وکړ څو له ایران سره تړلي وسلوال ځواکونه د اسرائیل په خاوره کې د بی پیلوټ الوتکې په وسیله برید ونه کړی شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې په اړه په دوحه کې د امریکا او طالبانو استازو تر تیر ماخوستنه خبري وکړې. د دوی خبري پرون ماسپخین پیل شوې وې. دواړو خواوو په دوحه کې د امریکا شق آشنا رادیو خبریال ایوب خبرین ته ویلي چې پر اکثرو مواردو توافق شوی او د مذاکرو نه هم دور شای په دو یا درې ورځو کې پای ته ورسیږي. خبرین له دوحې ازادي رادیو ته وویل
پرته له دې چې د چا نوم واخلمه دوه درې غونډو کې کمات ورشي څو په درې غونډو کې د درې غونډې کې دای شي په یو ورځ کې موشي کې دای شي دا یو غونډه ټول ورځ ونیسي په درې غونډو کې کې دای شي دا موږ دوی دواله لوري او نتیجه ته ورسې.
له بل خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیل زاد غواړي چې له دوحې څخه کابل ته روان شي. یو شمیر معتبرې نړیوالې رسنۍ په واشنگتن کې د سرچینو په حواله وایي چې امریکا هڅه کوي چې د سولې موافقه د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې وشي. مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو هیله څرګنده کړې وه چې د سولې موافقه به د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې لاسلیک شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیل زاد هغه راپورونه رد کړل چې ګنې د طالبانو له سیاسي استازو سره د انتقالي یا موقت حکومت د جوړولو په اړه خبرې کړې دي. خلیل زاد پرون شنبه په یو ټویټ کې لیکلي لکه څنګه چې د طالبانو ویان ویلي موږ د لنډمهالي حکومت په اړه نه یو شخېدلي. العربیه خبري آژانس او د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو د الجزیرې تلویزیون په حواله داسې راپورونه پرون خپاره کړل چې په دوحه کې د دواړو خواوو ترمنځ په افغانستان کې د یو موقت حکومت پر جوړولو خبرې شوې دي. خو خلیل زاد د دې خبر د ردولو ترڅنګ ولیکل د حکومت بحث د افغانانو دی. هغوی به په بین الافغاني خبرو کې پریکړه ور باندې وکړي. د وسلوالو طالبانو ویندوی هم پرون رد کړ چې ګنې د موقت حکومت په اړه بحث شوی دی. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس پر انتخاباتو او د سولې لپاره پر هڅو د بلخ له دولتي چارواکو او د مدني ټولنې له غړو سره خبرې کړې دي. جان باس پرون شنبه بلخ ته تللی و. هغه پر ټویټر لیکلی چې په بلخ کې د امریکا پر دې ژمنه ټینګار کړی چې د افغانستان د کړکیچ د دایمي حل لپاره به افغانان خبرو اترو ته هڅوي. د امریکا سفیر په یو بل ټویټ کې لیکلي واضح ده چې د نور افغانستان په څیر په بلخ کې سوله خلکو ته لومړیتوب لري. جان باس لیکلي چې د انتخاباتو په اړه هم د ولایتي شورا له استازو او د انتخاباتو د چارو له څارونکو سره خبرې کړې دي. د کندهار والی حیات الله حیات وی په افغانستان کې د سولې لپاره د اجماع پر جوړولو غونډه شوې ده. هغه پرون شنبه له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې په غونډه کې د کندهار د خلکو یو شمېر استازو او د افغانستان د جنوب لویدیځ زون لپاره د ناټو د خپل ملاتړ ماموریت قمندان جنرال مایلز برون ګډون درلود. ښاغلی حیات وویل
دغه درې طرفه چې د افغانستان حکومت د افغانستان سیاسيون او خلک دي او نړیواله ټولنه ده دو باید یو ګډ قوي دریز نه د سولې خبرو اترو ته داخل شي تر څو وکولای شو په تیرو اتلس کلونو کې چې کومې لاسته راوړنې مونږ کړې دي هغه ځای نه شو.
د کندهار والی همدارس ویل چې د دوی هدف له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې له پیاوړي موقفه ګډون دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دیموکراسۍ او د دفاع پر مؤسسه او د دیموکراسۍ پر مشر بندیزونه ولګول. د دیموکراسۍ او د دفاع سازمان له واشنگټن فعالیت کوي. ایران ویلي چې د مؤسسه د ایران پر ضد بندیزونه او اقتصادي تروریزم ته وده ورکړي ده. د ایران د نیمه دولتي خبری آژانس فارس په ګډون یو شمیر ایرانی رسنیو پرون شنبه د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو بیان خپور کړی چې په هغه کې ویل شوی د دیموکراسۍ او د دفاع مؤسسه او د هغې ادارې مشر مارک دوبینټس د ایران پر ضد کمپاین کړی، دروغ خپره کړي او قصدن د ایران مهمو ګټو ته تاوان رسولی دی. د دیموکراسۍ او د دفاع مؤسسه واشنگټن په کلکه د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اتمی موافقې مخالفت کاوه. د اسرائیل پوز وای هوایي ځواکې د سوریې په خاوره کې برید وکړ څو له ایران سره تړلي وسلوال ځواکونه د اسرائیل په خاوره کې د بی پیلوټ الوتکې په وسیله برید ونکړی شي. په همدې حال کې د ایران له ملاتړه برخمن د لبنان د حزب الله مشرانو نن یک شنبه سهار وویل چې یوه اسرائیلي بی پیلوټ الوتکه په بیروت کې ولویده او بله د حزب الله مرکزونو ته نږدې په هوا کې وچاودیده. د اسرائیل جنگي جټ الوتکې پر لپسې د لبنان په فضا کې ګرځي او په ځلونو د لبنان د هوایی قلمرو لاري په سوریه کې پر یو شمیر هدفونو حمله کړې دي. د اسرائیل پوز په سوریه کې برید سم دستي تایید کړ، ویل چې الوتکو د اسرائیل په شمال کې د ایران د قدس ځواک د بی پیلوټ الوتکو د حمله د مخنیوي لپاره یو شمیر هدفونه وبشتل. او په هنګ کنګ کې پولیس ویل اعتراض کوونکو سره د تیر شپې په خوډب کې نه وشتنه نیولې دي. ټاکل شوې ده چې نن یک شنبه نورې مظاهرې وشي. مظاهره چان بشپړه ولسواکي او د چارواکو استعفا غواړي. په نیمه کورواک هنګ کنګ کې مظاهرې یو ولسونه پخوا د دې غوښتنې لپاره پیل شوې چې حکومت د چین مرکزی دولت ته د نیول کېدونکو کسانو د سپارلو لایحه لغوه کړي، خو وروسته د فعالانو غوښتنې زیاتې شوې چې په نتیجه کې خلک په پراخه پیمانه کوڅو او واټونو ته راووتل او پیکینګ د مظاهره چانو د غلي کولو لپاره د مداخلې خبرداری ورکړ. دا اعتراضونه له 1991 میلادي کال راهیسې چې بریتانیا هنګ کنګ چین ته بیرته سپارلې تر ټولو پراخ کړکیچ دی او د چین د کمونیست ګوند واکمنانې له لوی سرخوږي سره مخامخ کړی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د روان خبرونه په دوام کې اوري. په دوحه کې د افغانستان د سولې خبري دوام لري. ویل کیږي چې دواړه خواوې موافقې ته نږدې شوي.
دا چې څومره پرمختګ شوی ده په دې باندې دواړه نورې وایي ډېر زیات پرمختګ وکړي. په دوه درې غونډو کې چې دواړه نورې یو نتیجې ته ورسېږي.
د امنیت روغتیا وزارت وایي په یو شمېر نامنو سیمو کې روغتیایي مرکزونه بند شوي دي.
روغتیایي مرکزونه چې دي کستم هغه تړلې چیرې او مریض پیدا سي مل چې موږ د مرکز را رسو ور هغه مریض ډیر مریضي علاج خو ډیر مشکل سي ورته.
په غزنی کې اکثره شوانزي ودانې نه لري. د هلمند دینی عالمان کمپیوټر او انګلیسي ژبه زده کوي.
د علماء چې دي د دوی لپاره د انګلیسي په دغه خاطر مهمه ده چې دوی هر څه کولای شي د انټرنیټ لاري دوی معلومات ترلاسه کړي په انګلیسي کې بلدیت ولري دوی ډیر پرمختګونه کولای شي.
د دې نور موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ په ویبپاڼه کې مو مطالب لوستلای شئ او د رادیو خبرونه اوریدئ شئ. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل په خطر کې د طالبانو او د امریکا د استازو خبرې دوام لري او ویل کیږي چې دواړه خواوې موافقې ته نږدې شوې دي. په عین حال کې د په افغانستان کې د امریکا سفیر بلخ ته تللی او په دغه ولایت کې ویلي دي چې امریکا د سولې او انتخاباتو په برخه کې له افغانانو سره مرسته کوي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جامباس ویلی چې انتخابات او سوله دواړه مهم دي، خو امریکا ته په افغانستان کې سوله تر هر څه لومړیتوب لري، ځکه سوله د افغانستان خلکو ته تر هر څه لومړیتوب لري. جامباس دا خبرې پرون په بلخ کې کړې دي. جامباس په مزار شریف کې خبریالانو ته وویل چې هر ورځ له افغانانو سره خبرې کوي او له هغوی اروي چې سوله غواړي. جانباس ویلی موږ سخته هڅه کوو چې د افغانانو لپاره دا موقع پیدا کړو چې سره کښېني، خپل اختلافونه حل کړي او د سولې داسې یوه پایداره موافقه وکړي چې ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي. خو که داسې وو چې د سولې د جوړجاړي لپاره کافي پرمختګ نه و شوی، موږ د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره هم د هڅو ملاتړ کوو. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د سپتمبر 28مه چې د میزان لښپژمې سره برابره نیټه ده پلان شوې دي. جامباس پرون بلخ ته تللی او د هغه ولایت له والي اسحاق رهګوزر سره یې کتلی دي. د بلخ والي ویلي چې د انتخاباتو د وخت له رانږدې کېدو سره وسلوالو طالبانو حملو ته شدت ورکړی دی. د ازادي راډیو د خبریال په وینا جامباس ویلي چې امریکایي ځواکونه به تر هغه وخته چې ټول امنیتي ګواښونه له منځه ولاړ سي له افغانستانه ونه وځي. نړیوالې خبری رسنۍ په واشنگتن کې د سرچینو په حواله وایي چې د امریکا متحد ایالات هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې توافق د سپتمبر لومړۍ نیټې پورې نهایي شي. د رپورټونو په حواله تر هغه وروسته به د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي. طالبانو تر اوسه نه ده منلي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې کوي، خو ویلي دي چې له داسې پلاوي سره به چې د افغانستان د ټولنې استایستوب کوي خبرې وکړي. په دوحه کې د امریکا ژغ آشنا راډیو خبریال ایوب خاورین پرون ازادي راډیو ته وویل چې دواړه خواوې له کابله د خبرو لپاره د پلاوي د اعلان په تمه دي. خاورین وویل حتی داسې ویل کېږي چې د سولې د موافقې اعلان هم شایي د کابل د پلاوي اعلان ته وځنډول سي. په دوحه کې پرون د افغانستان د سولې پړه د امریکا د حکومت د استازو او د طالبانو د سیاسي دفتر مذاکرې تر ماپښین وروسته پیل شوې. په دوحه کې وی امریکایي سرچینې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې پرون پر دې چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر څرنګه کمولای شي پریکنده بحثونه شوي دي. په دوحه کې سرچینې وایي چې هر ډول موافقه به چې نهایي شي د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو چین، روسیه او د ملګرو ملتونو د سازمان د استازو په حضور کې اعلانېږي، خو د موافقې د اعلان ځای نه دی دقیق شوی. په دوحه کې د امریکا ژغ خبریال ته سرچینو ویلي چې زلمی خلیزاد به له دوحې کابل ته ولاړ سي. د امریکا ژغ خبریال ته سرچینو دا هم ویلي دي چې شاید د سولې موافقه په دوحه کې اعلان نسي او شاید د دې لپاره کابل، اوسلو یا واشنگتن وټاکل سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اته بجیا او دولس دقیقې شوې. ازادي راډیو اوري د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د هیواد په ځینو ناامنو سیمو کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. د دې وزارت سلاکار هدایت الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل چې د وضعیت له عادي کېدو سره به دا مرکزونه بیرته فعال شي. د دې موضوع په اړه خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان په کله او لره پرتو سیمو کې د روغتیایي مرکزونه تړل کېدو دغه سیمو اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. دوی وایي دغه مرکزونه له تړل کېدو سره اړ شوي چې د درملنې لپاره د ولسوالیو یا ښارونو روغتونونو ته لاړ شي. د ورزګان ولایت د چارتوی د سیمې اوسیدونکو رحمت الله ازادي راډیو ته وایي
روغتیایي مرکزونه چې دي کستم هغه تړلي دي. موږ د دې ستونزو سره مخ یو، وروره که موږ چیرې یو مریض پیدا سي موږ لاسرسی نه شو کولای، که زنانه مریض که مردانه مریض، چیرې چې موږ د مرکز را رسوو وروره هغه مریض ډېر مریضې لږې خو ډېر مشکله سي ورته.
رحمت الله له حکومت او په تېره د عامې روغتیا له وزارته غواړي چې په ناامنو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو امنیت ټینګ کړي چې د ناروغانو ستونزو ته رسیدنه وشي. یوازې رحمت الله نه دی چې په دې اړه له ستونزو شکایت کوي، بلکې د ناامنو سیمو ډیری اوسیدونکي ورته ستونزې لري. د کونړ ولایت د درای پیچ اوسیدونکي زبیر صافی وایي د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو له امله د ده یو خپلوان د کلینیک په لاره کې ومړ.
تر څو چې موږ د دانګام کلینیک ته هغه راوړو هغه کلینیک بند و. کلینیک بند و چې د اسمار کلینیک ته مرسو هغې په لاره کې ساور کړل.
د هغو کلیوالو چې په سیمو کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي وایي په دغو مرکزونو کې روغتیایي خدمتونه کم دي، خو تړل کېدل ستونزې لا پسې زیاتوي. د هلمند د ولایت اوسیدونکي محمد کریم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نامنې له وجې په روغتیایي مراکزو باندې منفي تاثیر غورځېدلی ده، چې په زموږ په ډیری کلینیکونو کې اوس نه مراجعین شته او داسې سیمې هم شته چې کلینیک یوازې په نوم ده.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان پا په خپل تازه راپور کې ویلي چې د 2019 کال له پیل تر اوسه د نامنیو له امله په بیلابیلو سیمو کې 111 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. خو د عامې روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال سازمان دغه راپور ردوي، وایي چې د نامنیو له امله د هلمند، کندهار، کونړ، پکتیا، زابل او ارزګان ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې ډیر لږ روغتیایي مرکزونه په موقته توګه تړل شوي دي. د دغه وزارت سلاکار هدایت الله ستانکزي آزادي راډیو ته وویل
د جګړې پر مهال په کونړ، کندهار او یا په جنوب ختیځو ولایتونو کې روغتیایي مرکزونه د دوه یا درې ورځو لپاره تړل کیږي، خو کله وضعیت بدلیږي دغه مرکزونه بیرته فعالیږي. دا 111 مرکزونه چې تړل شوي په بشپړه توګه ناسمه ده.
د عامې روغتیا وزارت د څرګندونو له مخې اوس په ټول افغانستان کې څه باندې 3000 روغتیایي مرکزونه فعال دي. مخکې له دې په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه د روغتیایي مرکزونو په نښه کېدو اندېښمنه کړې وه. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د هلمند دینی عالمانو ته د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړه ورکول کیږي. دینی عالمان وایي د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کولو ته لیوالتیا لري. د هلمند چارواکي هیله لري چې د انټرنیټ او پرمختللې نړۍ سره د دینی عالمانو نښلول به په دینی او مذهبي برخو کې سوې تفاهمات لرې کړي. له هلمند د الیاس دای راپور.
په یوه تور زیرخانه کې د سلو په شاوخوا کې دینی عالمان او د نږدې جماعتونو ملای امامان ناستې انګلیسي زده کوي. دا شاید په لشکرګاه کې په ډله ییز ډول د علماو دپاره د انګلیسي ژبې او کمپیوټر لومړی ټولګی وي. که څه هم دا کار د توحید په نوم یوه خصوصي انجو پر مخ وړي، خو مالي ملاتړ او لګښتې د حکومت لخوا کیږي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین د دغه کورس په اړه رسنیو ته وویل د ټکنالوژي او پرمختللې دنیا سره د دینی او مذهبي برخې پرته پاسله باید له منځه یوړل سي چې دینی عالمان وکولی سي ساده او اسانه د خلکو پوښتنو او غوښتنو ته ځواب ووایي.
علماو دپاره چې نننۍ زموږ علمان باید ارسي عصري ټکنالوژۍ سره آشنا شي، د هغې دپاره د کمپیوټر او نور برخو دپاره هم یو کورس جوړ شوی انګلیسي او کمپیوټر، چې دوی هم باید په ملي او بین ملي سطحه د کمپیوټر او د انټرنیټ او د دې له لارې وکولی شي د دنیا اسلامي ملکونه او د اسلام پاک له معلوماتونه همداسې نور د دنیا پاک له معلوماتونه ترلاسه کړي او بالاخره او په ښه صحیح صورت سره خپل جامع کې د تطبیق لپاره کوي. دا هم شروع شوی
توحید خصوصي انجو په خاطر دی هم د تعلیم په برخه کې د هلمند د خلکو بلابل کې شرونه په خاص ډول پیغلی او ځوانان روزل دي. دلته راغلي دنیا عالمان وایي د انګلیسي زده کړه به د دوی سره مرسته وکړي چې د پرمختللې نړۍ د علماو تیوري او لیکنې ولولي او بیا یې د خلکو د عامه پوهاوي لپاره نور ژبو ته ترجمه کړي.
د علم څخه پاتې کېدل او ناپوهي دې ته زمینه مساعده کړې وه چې خلک د کمپیوټر او انګریزي سره آشنا نه و، چې هغوی د کمپیوټر او انګریزي درس وایي. اوس چې دا زمینه برابره شوې ده نو دا ډېر ښه فرصت د علماو لپاره چې هغوی د کمپیوټر او انګریزي درس وایي تر څو په خپلو روزنیزو چارو کې ورڅخه استفاده وکړي.
مول بیا علما چې دي د دوی لپاره د انګریزي په دا خاطر مهمه ده چې دوی هر څه کولای شي چې د ټکنالوژي یا د انټرنیټ لارې دوی معلومات ترلاسه کړي. دوی په انګلیسي کې بلدیت ولري، دوی ډیر په مختګونه کولای شي او د افغانستان ډیر په ګټه دي.
یو بل ډیر مهمه مسله دا ده چې په ورسته پاته او ناامن ټولنه کې ډیر وخت د دینی مدارسو مسولین او یو شمیر دینی عالمان د ټکنالوژي او ورسره جوخت د انګلیسي ژبې او عصري علومو د زده کړې سره مخالفت کوي. که څه هم د لشکرګاو نږدې ولسوالۍ زرګونو ځوانانو په شخصي او دولتي کورسونو کې انګلیسي او کمپیوټر زده کړي او بیا په عادي ژوند کې ترې استفاده کوي، خو د دینی عالمانو لپاره د انګلیسي پر اهمیت چې ډیر کوم یې زده کړی ده شیخ سید یونس مصوی راتول.
جهان کنونی امروز به صورت یک دهکده از نظر ارتباط بین المللی در آمده و مهمترین وسیله ارتباطات در دنیای کنونی زبان است و اون زبان انگلیسی است و تکنولوژی مدرن امروزی هم بیشتر با همی فرهنگ با همی زبان عیار شده است. لذا برای کسانی که میخواد برای وطن خود خدمت بکنه و ارتباطی با دنیای خارج و بین المللی داشته باشه نیاز به این داره که وسیله ای ارتباطات بفهمه. وسیله ای ارتباطات امروز انترنت است، تکنولوژی امروزی است، زبان است.
په هلمند کې کچوم د لوړو زده کړو په موشسو کې د دینی علومو پونځي او جلا جلا ټولګیسته چې د اسری دنیا کتابونه هم پکې لوستل کیږي، خو په فارغینو کې د کسانو شمیر چې انګلیسي هم ورسره زده کړی وي صفر تر رسیدي. محمد الیاستای، د ازادي راډیو هلمند.
په غزنی کې تر نیمایي زیات ښوونځي ودانۍ نه لري، او په دې ولایت کې یو ولسوالی یعنی ناوه یوازنی ولسوالی ده چې هیڅ ښوونځی ودانۍ نه لري. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
په غزنی کې لا هم د 1415 باب ښوونځیو له جملې څخه 215 شپېته ودانۍ نه لري چې زده کوونکي په دوبی کې سره لمر او په ژمی کې شنه یخ ته تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. د تیر 1499 کال په وروستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له ژمنې سره سم چې ګویا په ټول هیواد کې به 16000 ښوونځي جوړوي، خو په غزنی کې د دغه ښوونځیو د برخې ژمنه لا هم نه ده عملي شوې. د پوهنې چارواکي وایي د دغه ښوونځیو له جملې څخه په غزنی کې یو سل دیارلس بابه پر روان 1499 کال او پاته یو سر شپږویس به یې په راتلونکي 1499 کال کې تکمیلېږي، خو شپږویس به یې بې برخلیکه پاته وي. د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار وایي د دغه یو سل دیارلس بابه ښوونځیو له جملې څخه یې د اووه دېرش ښوونځیو د جوړونې چارې پیل کړې دي. ازادي راډیو ته یې وویل امید لري چې د پاته اتیا نورو کار هم په دغه میاشت کې پیل شي.
تعمیرات نه لري او درې سو شپې تعمیرات لري. سنبوله میاس کې چې شپږم میاس زم په دې کې د ټولو پروپوزلونو بودیجه باید غزنی ته انتقال وکړي او په راتلونکو درې میاشتو کې باید ټول مکاتب تکمیل شي. فعلا نه و ډېر څه کار لاندې دي، ولې د موږ امید چې باقي نورې چې د اتیاو په شاوخوا کې پروژې پاتې دي د هغو هم بودیجه انتقال وکړي په دې میاشت کې او په درې میاشتو کې هر څه جلب تدبیر شي. په دوی کې اولویت د انجنونو مکاتبو ته ورکړ شو.
که انصار دغه ښوونځیو زیاته برخه د انجنونو لپاره یادوي، خو په اوسنی وخت کې د غزنی په څوار ولسوالیو کې د نجونو د زده کړو بهیر یو مخ په ټپه ولاړ دی. بل لور ته بیا د غزنی ولایت ویاد محمد عارف نوري وایي د دغه ښوونځیو د دیرشو ودانۍ د بشپړېدو په حال کې دي، خو د پاتې نورو د موقعیت په اړه ځینې جنجالونه دوام لري.
پاتې ښوونځي دوه مشکل لري. یو مشکل دا ده چې په ځینو ساحو کې تر اوسه پورې د ځمکې مسله نه ده پاکه شوې چې د معرف ملکیت ته داخله شي، وروسته دغه باید موږ په هغو باندې کار وکړو. په ځینو نورو ساحو کې خلکو ترمنځ خپلمنځي اختلافات شته، د ودانۍ پر غولو شي. یو کلی وایي چې دوی ته پرېږدي ساحه کې باید ورغول شي، او یو کلی وایي چې دوی سایته. نو دغه اختلافات دي سبب شوی دي چې تر ډیره پوری پاکستانیت ودانیو باندې کار لا نه دی شروع.
د غزنی مدني فعالان بیا په دغه ځای کې د ښوونځیو د ودانیو نه جوړول د پوهنې په برخه کې د مور او مېرې سلوک یادوي. رحمت الله مرجان خیل په دغه برخه کې په سات د چارواکو بې غوري او د خلکو نه لیوالتیاي د نه جوړې دوه لامل نشوي.
نمړی خو پړه باید په چارواکو ورواچول شي. په دوم قدم کې خلک بې غور دي، باید پړه په خلکو ورواچول شي، ځکه باید د خپل حق غوښتونکي ووسی. یو لامل یو لوی دلیل دا ده چې دوی غواړي چې فساد ته په دې کې لار هواره کړي، غواړي چې په دې کې پیسې ځانته ووهي. مثلا په یو مکتب باندې 100000 افغانۍ لګیږي، دوی غواړي چې 15000 باندې ولګي، 15000 په جیب کې واچي، ولا خلک ورسره جوړجاړی نه کوي.
غزنی هغه ولایت ته چې ځینې ولسوالۍ د ښوونځیو 100% ودانۍ لري، خو ځینې په ټوله ولسوالۍ کې هیڅ ودانۍ نه لري چې ناوه ولسوالۍ د یادولو وړ ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زمو شخ له ازادي راډیو واوري. وس هم سالم محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
بریتانوی ورسپانی ګارډین له بریتانیا د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې په مناسبت لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د بریتانیا د پخوانی افسر سایمون ډیګنز خبري راخستی چې ویلي دي له بریتانیا د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو سلمه کلیزه له افغانستان سره زموږ د اوږدې مودې تاریخ او د دې هیواد په وړاندې مکلفیتونه راپه یادوي. د ورسپانې په لیکنه افغانستان تیره اونۍ د خپلواکۍ د بیا ګټلو سلمه کلیزه په داسې حال کې ولمنځله چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې پر یوه موافقه مذاکرې روانې وې. په لیکنې کې دغه موافقه په 1989 کال کې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د شکیلتیا د ختمولو لپاره تړون ته ورته بلل شوې ده. د لیکوال په باور که څه هم پخوانی شوروي اتحاد له هغې جګړې چې دوی بایللې وه نه هیلې سوی و، خو په 1989 کال کې د خپلو جنګي عملیاتو د پای ته رسولو لپاره مذاکرې وکړې او خپله یوه ډله پوځیانې له افغانستانه وایستل. د ګارډین په لیکنې کې لولو درې کاله وروسته د غرب د فشار په نتیجه کې د شوروي اتحاد همکار پوځیان هم له افغانستانه ووتل او تر دې دوه کاله وروسته بلاخره د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله رژیم ړنګ سو. اول مجاهدینو بیا وروسته یې په 1994 میلادي کال کې طالبانو ته لاره پرانستله چې واک ته ورسیږي. د لیکوال په باور که څه هم تاریخ به په عین شکل بیا تکرار نسی، خو بیا هم آینده هیله بخښونکې نه ښکاري. په لیکنې کې اټکل سوی چې بالاخره به احتمالا غرب، لکه څنګه چې پخوانی شوروي اتحاد په 1992 میلادي کال کې اقدام کړی و، له افغانستانه خپل پوځیان وباسي. کړاو به افغانانو ته پاتې وي چې د تیرو دیرشو کلونو جګړې زغملې او په تیرو څو کلونو کې یو څه پرمختګونه لیدلي او دغه پرمختګونه په خطر کې اچول کیږي. د لیکوال په عقیده راتلونکي څو کلونه به د افغانانو لپاره له چیلنجونو ډک وي، خو لیکوال ټینګار کړی چې لویدیځ په ځانګړې توګه بریتانیا باید د افغانانو تر څنګ ولاړوي. له امریکا خبرېدونکي اونیزې واشنگټن اگزامینر په خپله تازه ګڼه کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په تړاو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې وه چې په بهرني پالیسي کې به یې امریکا لومړیتوب لري، خو لیکوال پوښتنه مطرح کوي چې دا پالیسي به کله عملي کیږي. په لیکنې کې لولو تر دې بل غوره وخت نشته چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره خپله هغه ژمنه چې له اوږدې مودې راهیسې تکراروي عملي کړي. د واشنگټن اگزامینر اونیزې په لیکنې کې په افغانستان کې روان 2019 میلادي کال د امریکایي پوځیانو تلفاتو ته هم اشاره سوې چې په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو زیات ګڼل سوي دي. تیره اونۍ په افغانستان کې د دوو امریکایي پوځیانو تر وژل کېدو وروسته روان میلادي کال په افغانستان کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمیر 400 ته ورسید. د لیکوال په باور ولسمشر ټرمپ له 10 کلونو راهیسې په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د روانې جګړې مخالفت کړی دی. ډونالډ ټرمپ د ناپایو جګړو او د نړۍ د پولیسو په توګه د امریکا د رول د ختمولو ژمنه په وار وار کړې ده. دا خبرې هم د کاندیداتوري پر وخت او هم د خپل ولسمشرۍ په دوره کې کړې دي.
وسم یو نړیواله موضوع. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشانو په فرانسه کې پرون شنبه غونډه پیل کړه. په دې ډله کې د روسیې د بیا غړیتوب لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز او د ایران اټومي پروګرام د غونډې د بحث اساسي مسایل ول. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د اروپایي شورا مشر ډونالډ توسک پرون په فرانسه کې د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وویل چې اوس مهال د پخوا په پرتله د دې لپاره چې روسیه له دې ډلې وتلې وي زیات دلایل موجود دي. روسیه په 2014 میلادي کال کې چې په غیر قانوني ډول د کریمیا ټاپوزمه له اوکراینه جلا او له ځان سره الحاق کړه، له دې ډلې چې هغه وخت د نړۍ د اتو وسترو صنعتي هیوادونو ګروپ بلل کېدله وایستل شوه. روسیه د کریمیا له اشغال سره سم د اوکراین په ختیځ کې د هغو بیلتون غشتونکو ملاتړ پیل کړ چې د اوکراین د حکومت پر ضد جنګېدل او تر 10,000 زیات اوکراینیان په دې جګړه کې ووژل شول. ډونالډ توسک وویل چې یو کال مخکې کله چې ولسمشر ټرمپ وړاندیز وکړ چې روسیه په دې ډله کې ګډون ته راوبلل شي، پس غرده وویل چې د روسیې له لوري د کریمیا اشغال قسمه د توجه وړ و، خو دوی په هیڅ شرط له دې منطق سره موافق نشي کولای. ډونالډ توسک وویل کله چې د دې اټکل بحث کېږي چې روسیه به میز ته رابولو، زه غواړم ووایم چې لومړی هغه دلایل لا هم سم دي چې روسیه یې له مخې شړل سوې وه. بله خبره چې ډېره مهمه ده دا ده چې نوي دلایل شته، لکه په آزاف سمندر کې د روسیې نوي تحریکامې کارونه. د توسک اشاره د روسیې له لوري په آزوف سمندر کې کریمیا ته نږدې په غیر قانوني ډول د اوکراینی ماڼوګانو او بیړیو نیولو ته وه. د اروپایي شورا مشر وویل چې د روسیې پر بیا غړیتوب د خبرو پر ځای به غوره وي چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو بلې غونډې ته د اوکراین جمهور رئیس ور وبلل شي. د جرمني، فرانسې او برېټانیې حکومتونو هم د دې اونۍ په پیل کې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو ډلې ته د روسیې د بیا ګډون له نظر سره مخالفت وکړ.
اوس هم ستاسي ځینې پیغامونه چې د افغان بیسیم د تصواتل شمیرې له لارې مو راستولیدي. حمیده اتله له غزنی ولایت لیکي، انتخابات او سوله دوی جلا پروسې دي او بغیر له انتخاباتو نه چې نتیجه یو منتخب حکومت دی جامع سوله ناممکنه ده. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي، په قطر کې د سولې د خبرو روانو مثبتو پایلو ته په تمه یو. داود غنمرنګ له زابل لیکي، پاکستان د کشمیر مسأله له هرې خوا له افغانستان سره تړي او په همدې خاطر د افغانستان په خاوره د ټولو اصولو خلاف توغندوی بریدونه کوي. نوریه سلطانی د زابل د شاجویلی کې طالبان د پاکستان لاسپوتیا او اختراع شوی ډله ده او اوس د سولې د خبرو په بهانه په افغانستان کې د پاکستان مخ ته لار هواروي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي موږ د سولې روانو خبرو ته خوشبین یو. لومړی دی اوربند وشي. مسعود له زابله که طالبان او امریکایان جوړ وکړي باید ژر تر ژره بین الافغاني خبرې وشي کنه جګړه نور هم تودیږي. فضل کریم درویش له پکتیا له ځاتیاریو بلی کې ختم چې ځوانان شي بیا خو مراد سولې کرازی نو دادې ورځې دي. راز محمد ریاس له زرغون کلی څخه لیکي کچېری بین الافغاني سولې ونشي نو ډېری وینې به د اوس په شان بهیږي. مهمه بین الافغاني سولې ده نه بین المللي سولې. او یو بل اوریدونکی محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په هلمند کې د مور او ماشوم مړینه ډېره کمه شوې ده او قابلې ډېرې دي او روغتونونه هم شته. دولت ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. ستاسو پیغامونه د خبرونې نیمایي برخې ته ورسولو اته بجې او دېرش دقیقې دي. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان د سولې په اړه په دوحه کې د امریکا او طالبانو استازو تر تیر مخوستنه خبرې وکړې. د دوی خبرې پرون ماسپښین پیل شوې وې. ویل کېږي چې دواړو خواوو په خبرو کې پرمختګ کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد هغه راپورونه رد کړل چې ګنې د طالبانو له سیاسي استازو سره د انتقالي حکومت د جوړولو په اړه خبرې کړې دي. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان بس پر انتخاباتو او د سولې لپاره پر هڅو د بلخ له دولتي چارواکو او د مدني ټولنې له غړو سره خبرې کړې دي. جان بس پرون شنبه بلخ ته تللی و. د کندهار والی حیات الله حیات وایي په افغانستان کې د سولې لپاره د اجماع پر جوړولو غونډه شوې ده. هغه پرون شنبه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په غونډه کې د کندهار د خلکو یو شمېر استازو او د افغانستان د جنوب لویدیځ زون لپاره د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت قومندان ګډون درلود. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دیموکراسیو د دفاع پر مؤسسه د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دیموکراسۍ د دفاع پر مؤسسه او د دې مؤسسې پر مشر بندیزونه ولګول. د دیموکراسۍ د دفاع سازمان له واشنگټن فعالیت کوي. او اسرائیلی الوتکو د سوریې په خاوره کې د ایران پلوی قدس لخکر پر مورچو باندې حمله کړې دي. د ازادي راډیو د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره لومړی تاندې څانګې.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په ناامنو سیمو کې د زده کوونکو پر ستونزو غږیږو.
خپلې سیمې مو سر پته بجې مکتب ته ولاړو. کله کله بل شاه وسلوال قسم سیرالو به مو ته وخاتو. کله به ټکاس ولا ویریدلو به منډي به والي.
لای جګړې ور هاخوا په ناامنو سیمو کې زده کوونکو نورې کوم ستونزې لري؟
کتابونه نشته دي.
او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟
لدې څه باید ولس دی پاو کې ودرېږي چې دلته زما بچي به سواد کیږي.
د خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړي ز فرشته غنی وړاندې کوم. په فایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
په افغانستان کې چې لا کلونو راهیسې جګړه روانه ده، خوانځي هم د دې جګړې له ضرره خوندي نه دي پاتې. په ډېرو نامنو سیمو کې خوانځي تړل شوي، سوځول شوي او په میلیونونو ماشومان او ځوانان له زده کړو محروم پاتې شوي. اوس هم له ګڼو سیمو ورته شکایتونه راځي، خو د دې ترڅنګ په نامنو سیمو کې د خوانځیو د امکاناتو او درسي موادو کمښت او د مسلکي ښوونکو نه موجودیت نورې هغه ستونزې دي چې د نامنو سیمو زده کوونکي یادوي. د کندز ولایت د چاردرې ولسوالۍ یو زده کوونکی عبدالله په همدې اړه راته غږېدلی.
خو غټ لاملونه یې نامنی ده او بل کتابونه نشته چې استادان یوه ورځ راشي په اونۍ کې بیا درې څلور ورځنۍ او کله ناکله چې بیا جنګ شي نو یوه ورځ درس ته لاړ شو شو بیا پنځه شپږ ورځې نه یو په مکتبونه تړل شوي کتابونه نشته دی نو ډېرو ستونزو سره مخ یو د هر نگانو ګورو نه آرامه فضا شته دی نه د مکتبونو پاملرنه شته دی نه خوینکي صحیح راځي چې خپلو شاګردانو ته صحیح خوینه ورکړي
محمد نسیم هغه تنکی ځوان دی چې په سیمه کې یې ښوونځی د نامنیو له کبله پرېښود خو دی وایي امکانات هم نه وو او استادانو په سم ډول درس نه ورکاوه
موږ یې بوتلو په سیمپو کې بې کېنولو یو کال خو زموږ د پره وتلو نن نومان ولیکئ نن کتابونه راځي نن بکسونه یعنې دوه درې میاشتې په موږ په دغو چم تېرې سولې بیا له هغو بعد یې موږ ته کتابونه راوړلو بیا یې هغه راباندې خرڅ کړلو په څلرنګ کې به ناستو هغو ته بیندې اول کتاب ورکړی و چې په اول کې به ناستو هغو ته بیا څلرنګ کتاب ورکړی و کله به معلم راغی یو نفر بیا راته ودرول نور به معلم ولاړ په اداره کې بیا چای خوړ موږ به چای ورته راوړ هر نفر بیا په ورځ په نوبت نوبت پر سیمپو لیږل چای بیا راوړ دوی به ولاړو په چی به ناستو موږ ته بیا یو نفر ټاکلی ولو د یو شاګرد ولو خدمتکار د مکتب دا یې راته درولی و موږ به په سالون نینه ایستلو ټول به په سالون کې ناستلو دوی به په اداره کې ناستلو چای بیا خوړ
محمد نسیم زیاتوي دی په داسې یو ښوونځي کې د درس لپاره ناست و چې پر بامونو یې وسلوال ګرځېدل
اوس هم دغه مکتب د مونږ د خپل الکان راګرځولی دي مکتب کې مینونه یکی دي یا وسلوال نفر ټکان باندې وکړي بیا جنګ ولګېږي نو اوس هم په مکتب کې دغه یال دی خپله سې به موږ سهار په اته بجې مکتب ته ولاړو کله کله به له شا وسلوال کسان سیرالو بامو ته به وختو سټکا به سوله بیا به نور معلمان ولاړو په موټرسایکلو موږ بې سره پرېښوو په مکتب کې کله به څوک ټپیان سو کله به جنګ ولو یعنی موږ ته خپل نفر هم را ټپیان شوي دي په لارو مینونه ولو په مین نفر ختلی د مړ سوی دی دا د مکتب شاګردان درس خصیم ویلی ویریدلو سی کله به ټکاس ولا ویریدلو به منډی بم والی
دا غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ اوسیدونکی نجیب احمد عزیزی وایي دا وسلوالو ډلو ترڅنګ په ځینو سیمو کې داسې هم شوي چې د افغان نظامي ځواکونو پوستې ښوونځیو ته نږدې جوړې شوي چې دې چارې هم د یو شمېر ښوونځیو درسي بهیر له ستونزو سره مخ کړی
ځینې وخت په سیمه کې کل نامنی وي دغسې پېښې شوي دي موږ د سترګو لیدلی یوه حال ده چې هلته نامني زیاته وه هلته ځواکونه واړول په مکتب کې له مکتب یې د یو پوستې کار واخیستل خو هغه په ټوله کې ذهنن د زده کوونکو هغه تمایل له زده کړې څخه واوښتل خاص د دوی یو تقلید یې شروع کړ له وسلو سره او له نظامي اړخ سره یې مینه پیدا شوه
شفیق الله بل هغه زده کوونکی دی چې په یوه نام نسیمه کې کلونه تر ښوونځي تللی او راغلی دی وایي سره له دې چې د ښوونځي له مشرانو او ښوونکو به یې د کتابونو او نورو امکاناتو غوښتنه کوله بیا به یې هم ستونزې نه حل کېدې
کله شاګردان غوښتنه وکړي سي کتابونه مدیر صاحب وایي سي وسلوال مو نسو کولی سي مو ولایت ته ولاړ سو وسلوال مو نه پرېږدي موږ کله نه خپل مریض ته نه خلاص سي خپل مریض ته دغه ورسو نو تاسو کتابونه څنګه راوړو معرف ته څه حال ورو کړو معرف باید نن په سبا کوي نن په سبا کوي هغه نن په سبا کې وسته یوه میاشت دوه میاشت تېرې سي دوی ته کله هغه کتابونه لا نه وي رسېدلي
ارواپو استاد شرف خودین ازمی وایی پا داسی و ماحول که چی جگڑا بی دا زدکون کلا پا ردی را سخت بی چی پا زدکلو تا مرکز وکڑی
زدکلا شرایط تا ضرورت لدی سی سمف تا سی طولگی تا سی خون کی تا سی نساب تا سی فضا تا هر سمف تا پاس پسر بانی وسلوال ناستی یا دی درازی پخلی که وسلوال ناستی چی دوی دا شاگردان هر لحظه دا احساس که چی مرو هر لحظه دا احساس که چی وزل کیگو دا ماشومان قطعاً د زده کړې په اړوند فوکس او تمرکز نیسی کولی یعنی دوی قطعاً د زده کړې شرایط نه لري دویم زده کړې خپل اصول لري زده کړې ته باید آماده یې چمتو یې زده کړې کې باید خوند واخلې ته څنګه کوی سي په داسې یو محیط کې خوند واخلې او راحت سي او تحریک سي تشویق سي بل په زده کړې کې څه دي زده کړې کې خوب اصول دي کنه د زده کړې اصول څه دي په زده کړې کې د زده کړې لوی اصل دا ده چې انسانیت انسان کرامت احترام مینه او دا عمل د مینې په ځای ونویني د زده کړې شرایط د زده کړې اصول او د زده کړې قوانین قطعا دلته پایمال کیږي
د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو معین ډاکټر محمد ابراهیم شینواری وایي دوی هڅه کوي چې ښوونځي له وسلوالو ډلو لرې وساتي د نوموړي په وینا درې کاله مخکې په نام نسیمو کې یو زرو شپږ ښوونځي تړلي وو چې تر اوسه یې نیمایي بیرته د زده کوونکو پر مخ پرانیستي دي خو هغه زیاتوي هغه ښوونځي چې نوي یا له تړلو وروسته بیا پرانیستل کیږي دوی که څه هم ډېر امکانات نه لري خو تر خپله وسه مرسته ورسره کوي
کله چې نوی ښوونځی خلاص شي دفتن هغې تعمیر جوړول هغه ته ټول وسایل جوړول امکان هم نه لري او زموږ مالي امکانات هم همرن دي خو حد اقل یو خیمه یو فرش د کېناستو دپاره یو توره تخته تباشیر او یو معلم ک رسمي نه هدا خل حق زمې مال دغه ورته نسو نه په دغه سیمو کې موږ یو څه پرمختګ هم کړل او مصالح خلق خوشا ګرځیدل دغه هو قانوني نه دي خنه دي د مکتبونو حفاظت او به طرفي مسونه باید د افغانستان د اسلامي جمهوریت وسلوال قوتونه چې دي پولیس اردو او امنیت ملي هغه خو موږ سره تعهد لري چې د خوندې خو کنه پوسټه جوړ یو نه خوندې ونه د نظامی هدفونو لپاره کار اخلي که اشتباه هم کوم پوسټم د مکتب خو کې به موږ امنیت شورا ته ټلیفون کوو او ډیر همکار دي به دستي مشکل حلي او د حکومت مخالفو نو په ویم زده زینغه کوم چې د مکتب تعلیم د سیاست او د نظامی حرکتونو نه بیل کی یو دوی د خوندې خوښه کې خپل نظامی فعالیتونه ونه کی
تان دې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري دا چې په نا امنو سیمو کې زده کوونکي له کوم ستونزو سره مخ دي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د قلم لار ټولنې له مشر عطا الله ویسا سره چې د افغانستان په ډیرو نا امنو سیمو کې ګرځېدلی او یو شمېر تړلې ښوونځي بیا پرانیستي مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
ویسا صاحب تاسو ګرځېدلی یاست په نامنو سیمو کې مو ښوونځي هم کتلې دي که دا راته ووایه چې په نامنو سیمو کې زده کوونکي له کومو ستونزو سره مخ دي؟
لویه ستونزه هلته د امکاناتو نشتون دی، کتاب دی، درسی مواد دی، د تعمیر نشتون دی، د مسلکي معلمینو نشتون دی او خپل د دې نظارت نشتون دی، هغه نه کنټرولیږي. دغه هغه عمده ستونزې د معارف دي. راځو دې ته چې مثلا د دې تر څنګ هغه ستونزې چې پر ښوونه او روزنه باندې بد تاثیر کوي، هغه په سیمه کې یو ډار دی، جګړه ده، وسلوالې ډلې دي، پوستي دي او جنګي حالت دی چې دغه پر ماشومانو باندې بد تاثیر کوي.
کله چې تاسو دغه سیمې لیدلې دي، دغه زده کوونکي مو لیدلې دي، آیا فکر کوئ چې په دغه یو ماحول کې زده کړه کیږي؟
په کومه سیمه کې چې جګړه ده هلته به په عموم کې یعنی په نړیواله سطح په هغو هیوادونو کې چې جګړه وي، د جګړې د سیمې د شاګردانو لیاقت هغسې نه دی لکه د نورو سیمو باندې، ځکه چې لایق خو به وي ولې د زده کړې کیفیت په هغه ډول باندې خرابیږي. هلته ته ټول امکانات نسی برابر، ولې ټول امکاناتو نشتون د زده کړې پر کیفیت باندې بد تاثیر کوي، یعنی منفي تاثیر کوي. دی که لوړو زده کړو ته بیا ځي، بیا هغه لار دی نسی موندلی کومه چې د یوې لیمې سیمې په هغه سیمه کې جګړه نشته، هغه زده کوونکي لاره پیدا کوي.
کله چې دوی درس وایي، جګړه کېږي، ښوونځي سوځېږي، په دوی کې که ځینې امکانات لري، عمرونه ستر وي، مثال ښارونو ته راځي، هلته درس وایي، خو ډېر داسې دي چې بیا وروسته پاتې کېږي، یعنی که عمرونه یې کم وي یا د دې وس نه لري چې ښار ته لاړ شي.
نن په افغانستان کې د هغه زده کوونکو شمېر چې موږ ګورو هغه میلیونونو ته رسېږي، چې د دې ډېره زیاته برخه د جګړې قربانیان دي چې د جګړې له وجې دی زده کړه نشي کولی. ښوونځی سوځېدلی دی یا ښوونځی بند دی یا ښوونځی نیم نړېدلی دی، یا مثلا په سیمه کې بس جګړه ده، مور پلار کورنۍ هغوی ښوونځي ته د ډار له وجې نه لیږي. همداسې ډېر ماشومان خپل موږ لیدلی دي چې مثلا ښوونځی نشته. ګوره لا اوس هم ګڼ شمېر ښوونځي بند دي چې اوس نه ورته خپل دولت پلان جوړ کړی دی، او هغه ډلې چې مثلا په سیمه کې حاکمې دي هغوی د دې پروا نه لري.
نو څه کول پکار دی؟ یعنی څه باید وشي، څوک باید وکړي، څه ډول باید وکړي چې هغه سیمې که د هر چا تر واک لاندې وي خپل د زده کوونکي وکولی شي درس ووایي او په ښه ډول یې ووایي؟
دا مسؤلیت د ټولو دی، ټولنه ولس د دې مسؤلیت دی، د دولت مسؤلیت دی او د هغه وسلوالو ډلو دا مسؤل دي که پر کومو سیمو باندې دی واک چلول غواړي او هلته د هغه ولسونو ماشومان محروم وي، اول درجه مسؤلین دوی دي، هم د خدای په وړاندې، هم د ټولنې په وړاندې او هم د خپل هغه حاکمیت په وړاندې چې دی هغه حاکمیت غواړي د هغه په وړاندې هم دا دي. او معارف باید په هیڅ یوه ډله پورې ونه تړل سي. زموږ هیله دا ده چې دوی د ولسونو د دغه حق څخه سرغړونه نه کوي. د وسلو سره تلل، عامل منفیا ځایونو ته عامل منفیا خدمات تر تاثیر لاندې راوستل، دا د ولسونو په حق کې ظلم دی، د دې یو نسل په حق کې دا یو لوی ظلم دی چې روان دی. د دې دپاره باید هغه نړیوال نورمونه او قوانین خو موجود دي چې باید دا محفوظ وي. عام ځایونه، عام تاسیسات د ولسونو که هغه حکومتونه هم جوړوي، ولې دا ملکیت ولسي ملکیت دی، دا د ولس حق دی،
له دې څخه باید ولس دفاع وکړي ودرېږي چې دلته زما بچی بې سواده کیږي، دلته زما بچی تبا کیږي، دلته زما سیمه خرابیږي، زما په عامو ځایونو به کار نه لري. جګړه د روان د ته پوس وي او ستا سره مقابل لوری پوسو، ولې دغه عام ملکیت چې د ولس جوړیږي په دغه سره باید غرض ونیسي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سدې د دې اونۍ د خبرونې ګرانو اوریدونکو نه کې هلې او سلامونه. په دغه بحث کې را سره د جمهوریت ریاست کاندید خغلی محمد شهاب حکیمی ملمدای او له خغلی حکیمی سره به په دې باندې بحث وکړو چې ولې ځان کاندید کړي، څه پروګرامونه لري، څلور یا پنځوم د پروګرامونه یې څه دي، او څه ګومان کوي چې انتخابات لومړیتوب لري او کسوله. ډیره مننه کور ودان جناب حکیمی صاحب. زما ول پښتنه دا چې ولې موزان کاندید کړ، آیا دغه وخت دغه دور مناسب دی؟
تاسو پیږی چې زه ډیر سکاله کېږي د ما او د ما ملګري چې په افغانستان کې د افغانستان خلکو ته په کلیو په بڼډو کې په ولسوالیو کې په ولایتو کې خدمت کوو. موږ د افغانستان مینونه پاکړي، موږ د افغانستان په صحت کې ډېر رول لوبولی، موږ د افغانستان په تعلیم و تربیه کې برخه اخیستې، څه خلکو ته خدمت وکړو. په دې تیرو دریو دورو کې ما ولې نوي کسان راغله، موږ فکر وکړو چې د موږ کار معلوم ده، همدغه کار کفایت کې نور وړ کسان راځي، دوی به د سیاست او د حکومتداري په مخ وځي. مګر بدبختانه چې دوی راغلل یو په بل پسې، افغانستان خلکو ته ډېر تاوان ورسوه.
ستاسو په ټیم کې څه غختلتیا سته چې تاسو داسې فکر کوئ تاسو
به تر دوی خدمت وکړئ؟ اول خو موږ یو خاص تعهد افغانستان ته لرو، دا ډېر مهم ده چې په دې دیرسو کالو کې موږ په دې کلي په افغانستان کې په کلیو بانډو کې پاتې شو. یوه مسله دا ده، دوهمه مسله دا ده چې موږ د افغانستان خلکو سره کار کړی او پوهیږو چې دوی څه شي ته ضرورت لري. معلومات مکمل ده، د افغانستان د خلکو ضرورت سوله ده او په ملک قانون حاکمېدل ده او دوی ژوند ښه کېدل یا تغییرېدل ده. دا ډېر زیات مهم خبرې دي، په دې باندې موږ پوهیږو. او بله مسله دا ده چې د افغانستان خلک موږ باندې اعتماد لري. موږ په ډېرو تیرو دیرسو کالو کې موږ جنگ نه ده کړی.
ولې د افغانستان خلک په تاسو اعتماد وکړي؟
دوی ولید چې موږ په دیرسو کالو کې دوی ته کار کړی او
دا کار به ډېر متفاوت وي، ډېر به دا دروند کار وي جمهوریت ریاست.
نه نه، داسې ده چې دوی ته ډېر مشکل ده، موږ ته آسان ده. موږ د خلکو په مابین کې پاتې شوي یو او خلک موږ باندې اعتماد کوي چې دا د موږ کار دوی ته ډېر عادي و آسان ده. د موږ په مقابل کې څوک مقاومت او مخالفت ته کوي، په دې چې موږ همیشه دوی سره ملګري پاتې شوي یو.
تاسو تنظیمي مشکل نه لرئ؟ کوم تنظیم پورې نه
کړه؟ الحمدلله نه. موږ د افغانستان د جهاد له دایې نه په خپل وخت کې د شوروي اتحاد مقابل کې له دې نه دفاع کړی او له دې تایید هم کړی او د دې پشتیبانی هم کړی ده. مګر دا په دې معنا نه چې موږ په یو تنظیم کې یو ګروپ سره یو سړی سره متحد اوسو. ټول ته احترام لرم.
آیا د دغه پروسې تر اخره به تاسو دوام ورکړئ که به لکه ځینې ټیمونه په تیرو انتخاباتو کې هم تر یو حده پورې پر مخ تللي، بیا سټاپ شوي دي یا د چا پر نفع باندې تیر شوي دي، تاسو به څنګه یې؟
موږ درس کاله په دې ملک کې کار کړی، موږ په کافي اندازه حوصله او تجربه لرو. موږ ته په دې انتخاباتو کې کامیابی مهم ده، خو دومره مهم نه ده چې دا خپل ځان یا خرڅ کړو یا دا خپل نظریه په مځکه واچوو. نظریه هم دا ده چې په دې ملک کې سوله باید راسي، په دې ملک کې باید قانون حاکم سي، په دې ملک کې د خلکو دپاره سوکالي رامنځته سي. نو د دې کارو دپاره موږ پروګرام لرو، ماموریت هم طرحه کړې ده. موږ به هغه کسان واوسو چې دا د مونږ رایه مونږ ته کفایت کړي او دې ته هېڅ ضرورت نشته چې مثلا مونږ بل چا ته ووایو چې تاسو یا مونږ ته رایه راکړئ یا مونږ تاسو سره کېږو.
د بریا چانس هم جناب حکیمی صاحب، د بریا چانس هم څه فکر کوئ څومره ده؟ آیا بریالی بسئ؟
که چیرې یو شاګرد د مکتب په دولسو کالو کې همیشه خپل کار خانگی کړی، همیشه حاضري ورکړی، ښه با اخلاق اوسېدلی، او معلم په تمام معنا دی وو پیژني او امتحان کوم کینی او هغه پارچم صحیح حل کی خامخا هغه ولومره ده مزه فکر کوم موږ د افغانستان خلکو سره پاتې شوي یو دوی لپاره کار کړی رشوت هم نه ده خوړلی غلام نه ده کړی جنگ هم نه ده کړی ملت سره هم ډېر ښه روابط درلود دوی سره یو ځای اوسېدلی بنان که ملت موږ باندې واقعا وڅېړي موږ د دې وړ یو څه باید موږ ته رایه راکړي
پنځه مهم کارونه چې تاسو په نظر کې لرئ چې ترسره کړئ هغه به پنځه هغه عمده ټکي چې دي یا عمده کارونه چې دي هغه به کومې
وي اول خو د عاجلو کارو په هکله موږ د ښځو دپاره د ماشومانو دپاره معتادینو دپاره معلولینو دپاره او چاپیریال دپاره ځانګړی عاجل پروګرام لرو چې هغه تطبیقو دا یو کار ده دوهم کار د موږ سیاسي خارجي سیاست ده د موږ خارجي سیاست موږ یې داسې عیاروو چې د خپل ملي منافعو په چوکاټ کې دنیا سره د سولې او د تروریزم په مقابل کې په مبارزه کې دوی سره یو ځای کار وکړو او د بین‌المللي قوانینو او د بشري قوانینو په تطبیق کې نړیوالو سره یو ځای مرسته او همکاري وکړو دا دوه خبرې پس یې داخلي هغه کې اقتصادي مسایلو کې د موږ مهم کار دا ده چې د افغانستان دا عواید څه دي څه مالیاتي څه غیر مالیاتي دا راجمع کړو موږ پوهیږو که چیرې دا تنظیم کړو یوازې د موږ مالیاتي عواید تر زر میلیارد افغانۍ کېږي همدغه د موږ تاسې مصرف په افغانستان کې هم د عادي بودیجې دپاره هم د انکشاف دپاره کافي دي دا راجمع کړو او درېیمه مسله اجتماعي مسایلو کې موږ کوشش کوو چې د صحت په برخه کې د تعلیم تربیې په برخه کې نور د ټولنې په مسایلو په برخه کې د افغانستان خلکو دپاره ځانګړي پروګرامونه خصوصا د بیمې پروګرام ټول اړخونه ټول نوع بیمې څه دي دا په افغانستان کې تطبیق کړو او په هغه کې په سیاسي مسایلو کې داخلي سیاست کې موږ کوشش کړو چې د افغانستان د قومونو یا د خلکو یا د مذهبونو یا د اجتماعي او سیاسي ګروپونو په مابین کې داسې یو اتحاد رامنځته کړو چې ټول په دې باندې پوه شي چې دا خاوره د دوی ده دوی ټول مساوي حق لري قومونه هیڅ اول دوم نشته انسانان هیڅ اول دوم نه دي ټول سره یو دي په ګډه سره په اعتماد سره کار وکړي
فکر نه کوئ ځینو کسانو سره داسې پوښتنه پیدا شي دا ډېر ارماني بحث دی او عملي کېدل به لږ سختي
دا خو شخص پورې تعلق لري که شخص خپله همیشه داسې فکر وکړي اوایي فکر وکړي کېدی شي که دی په ژوند کې په خپل ژوند کې دا مسایل تطبیق کړی نه وي بیا هم مشکل ده مګر موږ الحمدلله د افغانستان خلکو سره پاتې شوي یو دوی سره ژوند کوو دوی سره هغه د کار کوو او متواتر د موږ نتیجې د کار ټولو ته معلوم ده نو زه یقین لرم چې دا اسان کار ده په دې چې هر شی د موږ تاسې په اختیار کې ده
او حکیمي صاحب څه فکر کوئ دغه شرایطو ته په پام چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرې اترې دوام لري حتی پرمختګ هم کړی او کېدی شي حتی سولې ته هم سره ورسیږي توافق کې انتخابات که چیرې ترسره کیږي انتخابات په دغه شرایطو کې شفاف وي
که چیرې طالبان راسي او سوله وسي زه یقین لرم چې سیستم به داسې شي چې یو صحیح یو شفاف او عادلانه انتخابات به ولري انشاءالله او اقل قابل قبول به وي په دې چې په دې کې طالبان به هم داخلي د افغانستان نور خلک هم داخلي دغه کاندیدان به هم داخلي انشاءالله د انتخابات هغه کېږي خو په اوسنۍ شرایط کې که چیرې دا حکومت چې دوه ورې په انتخاباتو کې سخت ناکام خوړلی او دا اوسنۍ کمیسیون چې دوی ډېر زیات تېروتنې کړې دي که چیرې دوی وغواړي انتخابات وکړي زه یقین لرم چې دا امکان نه لري او موږ یو بل ناورین سره کېدی شي په مخ شو چې هغه به ټولولی یا جمع کولی به ډېر سخت وي
څه فکر کوئ که چیرې انتخابات ترسره کېږي نتایج به په اول دور کې وځي که به دوم راوند ته ځي انتخابات
زه فکر کوم چې په هر صورت چون کاندیدان زیات دي نتایج به دوهم دور ته لاړ شي او په دوهم دور کې دوه ټیمونه به پاتې شي هماغه دوی خپل مابین کې سره هغه سي په مسابقه وکړي خو دا هم فکر کوم چې د دوی دواړو په مابین کې نوي ټیمونه هم سره یو ځای شي نوي د پروګرام هم د دوی په مابین کې جوړ شي ولې موږ به هغه ټیم اوسو چې یا به په اول کې ګټو یا په دوه ټیمو کې راځو او یا به هیڅ قطن
یعنی کچیر دغه بریالیو ټیمونو کې تاسو شامل ونه وسئ تاسو بل کوم ټیم نه بیا حمایت کوئ
موږ د هدف امداد چې موږ همیشه په افغانستان کې کار کړی موږ هیڅ وخت د داسې یو نظام د داسې یو ټیم څه هغه په رشوت او په امتیاز طلبی او په قدرت او په دې مسایل کې خکېږي مونږ ورسره یو ځای کېږنه.
تاسو د کاندیدانو شورا هم لري، داسې یو انتقاد ستا چې دغه شورا ځینې غړي په یوې خوروان دي او ځینې په بلې خوروان دي، ولې تاسو کې هماهنګي نشته؟
نه، زه فکر کوم چې کاندیدانو شورا ټول سره هماهنګ دي او چې په ملي مسایلو په غټو مسایلو کې ټول سره اتفاق لري. ټول په دې باندې پوهېږي چې دغه حکومت نشي کوی انتخابات ترسره کړي. ټول په دې باندې متفق دي چې هغه ته که چیرې په همدغه شکل ادامه پیدا کړي نو دا به انتخابات تحریم سی او یا بلې خواته لاړ سي. مګر کېدی سي یو کس دوه کسه ټولې پیژني چې هغه یا درې کسه هغه کسان دي چې همیشه معاملې کړي دي، همیشه له حکومت نه پیسې غوښتي دي، قدرت یې غوښتی، هغه مشخص دي. مګر اکثریت کاندیدان په دې عقیده دي چې ما مونږ باید رڼې انتخابات ولرو او انتخابات باید سم ترسره سي. هر څوک چې د افغانستان زعیم سي د شفافو آراو له لارې نه، هغه د افغانستان رئیس جمهور ده، ټول به ورته سلام وسي.
ستاسو له ټیم نه ما وره، ستاسو د خوښې ټیم انتخاباتي ټیم کوم ټیم دی؟
والله بدبختانه داسې دي چې دا کسان په تیرو دې سو څلوېښتو کالو کې ډېر غلطیانې کړي، په شمول د دغه اوسنۍ حکومت څه ده دومره تېروتنې کړي دي چې د افغانستان خلک بیخي له دوی نه بېزار دی او بیخي د دوی سره په تنګ دي او همیشه دعا کوي چې خدای دې دوی ته په اصطلاح سره هدایت وکړي.
یوه پوښتنه چې اوس یا یوه خبره چې ډېر په خلکو کې حتی په هم عامو کړیو کې هم په بس کې هغه دا چې اولویت انتخابات کسوله تاسو ته کوم یو انتخابات
کسوله ده؟ مونږ ته اولویت سوله ده، انتخابات دوامه مسله ده. مونږ وایي چې سوله وسی، دا قانون اساسي وایي چې حکومت مکلف دی چې سوله رامنځته کړي تر هغه پورې سرتاسري انتخابات ترسره شي. نو دا یو قانوني ادعا هم ده او قانوني خاص هم ده. اول سوله ده، بیا انتخابات ده. په دې حساب سوله مهم ده.
نو دې ته په پام چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ډېر پر مخ تللي او ښاغلی خلیزاد دغه د بل دور سفر هم پیل کړ، څه فکر کوي چې توافق به د سولې وسي؟
وز زیات فکر کوم، نه فی صد اشاره، نه فی صد فکر کوم چې دا توافقات به کیږي ان شاء الله مخکې له انتخاباتونه. او دا انتخابات زه امیدوارم که په خپل وخت کې کیږي، البته د دوه د نورو په ګډون بیا ډیر ښه ده په وخت باندې که کولی شي، خو زه فکر کوم دا کېدی شي انتخابات شاته ولوېږي. ډیره مننه
جناب کورم ودان. ډیره
وطن تمې مور یتم پلار تمې بابای، وطن زم جنون پتا مې انت ملایلای، وطن ته سمای، وطن ته سمای، وطن ات سمائے، وطن ات سمائے، وطن ات می مور یتم پلار تم بابائے، وطن سمجھن پتا مینت ملائے، وطن ات سمائے، وطن ات سمائے، وطن ات سمائے، وطن ات سمائے، سر لے بشی گلونا باغوڑی باران برابری گی، یو چل بدر تٹول خلی پمینا بخندی گی، باران برابری گی، وطن تد سپین غر جنتی غندی ہوای، وطن تم مور یتم پلار تم بابای، وطن ات سمائے، وطن ات سمائے، وطن ات سمائے، وطن ات سمائے، وطن ات ژوندے ی تاریخ نا د ژوندی دی بچی دی میړنی دی، پننګ باندې دی ویاړ کوي کخځي کسړی دی بچی دی میړنی دی، وطن
وطن ات تا ټو بیت سر دشت او د بودای وطن ات می مور یت می پلار ت می بابای وطن ات زمای وطن ات زما وطن ات زمای وطن ات زما باسینا دیو دانشی وطن د جواب شان په هر چا باندې ګرانشی ټول یو افغانستان شي وطن ان د روسي نه د چین او امریکا یې وطن ته می مور یت می پلار ته می بابا یې وطن ته زمای وطن ته زما وطن ات زمای وطن ات زما وطن ات زما
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو